السلام علیکم ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زومید زیر مالم د خبرونه ته خراغلې خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استاذ وایي کڅام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر بیکاری د بشري حقوقو نقص په خصوصي حریم تیری با کیفیت زده کړو امنیت او رواني آرامي نه لرلو له امله ځوريږي نصیر احمد فائق رات سرګندونی پروسیو کې په اهل تشیع و ګړو د بریدونو په خبرګون کې په خپل ایکسپاند لیکلی هغه زیاته کړې له بده مرغه دا نامناسب وضعیت وستر بلې د زیاتېدو په حال کې اپداس حال کې چې تیرونه په کابل او مزار شریف کې بریدونه او چاودنه وشوي چې لامل یو شمیر ملکی و ګړو ته مرګ روبلا و اوخته د عزیزی گروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي میرویس عزیزی نن په خپل ایکسپاند لیکلي دا پانګونه بعد د برېښنا تولید او انتقالات په برخه کې هغه زیاته کړې د انرژي د تولید په برخه کې به 15 تر 16 میگاواټ برېښنا د تولید او د انتقالاتو په برخه کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د لاغړېدو لپاره به د اوسپنې پټلۍ جوړولو د راتلونکو 15 کلونو پروګرام بنسټیز هدف وي خغل عزیز دا هم لیکلي چې د دې پانګونې له لارې به لسل ضرورې ډېرو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او میلیونونه نور به یې له ګټو په غیر مستقیم ډول برخمن شي د عزیزي ګروپ مشر د دې پانګونې د پیل لپاره په راتلونکي کې افغانستان ته د خپل سفر او له مسؤولو چارواکو سره د خبرو اترو د پیل خبر هم ورکړی دی افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت شارل ظافر په کابل کې د طالبانو چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلي رابرټ ټیکسن په یو پیغام کې چې په ایکسپانې فرون خپور کړی لیکلي کابل ته سفر د امنیت شورا ویش پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټور و د برېټانیا د ډیپلوماټ په ورته وخت کې خوښي څرګنده کړې ده چې له خزینه فعالانو سره یې کتلي دي خو د په کابل کې د خپلو لیدونو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي طالبان به وایي د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مسیال مولوي عبدالکریم کبیر د برېټانیا له شارل ظافر سره د خبرو پر مهال د برېټانیا او نورې نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه کړې ده افغانستان باسکټبال ویلچیر ملي لوبډله سبا له خپلې سیالۍ سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه کوي دا لوبه به د کابل په وخت د سهار 3:30 پیل شي افغانستان باسکټبال ویلچیر لوبډلې د آسیا او اوکیانوسیا سیالیو په ترڅ کې په خپل لومړۍ لوبه کې نیوزیلند ته واویا د 2 پر وړاندې ماتې ورکړه دا لوبه د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې کیږي افغانستان سره په ګروپ کې د فلپین او د متحده عرب امارات لوبډلې هم شامل دي د پاکستان د سترې محکمې د یو قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شوه د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د سترې محکمې دویم قاضي راځي استعفا کوي د سترې محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنجشنبې په ورځ منظور شوی و ټاکل شوی ده چې د پاکستان عمومي انتخابات د فبروري په اتمه وشي او اسرائیل له قطر سره موافقه وکړه چې په غزه کې د هغو برمته شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل له صدراعظم دفتر پرون په یو بیان کې وویل دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر سلو ډېر کسان برمته شته دوی وروسته تر دې برمته شول چې د اکتوبر په 10 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړل درنو اوریدونکو د دې خبرونې لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت لپاره جلا شوې ده خو له هغه وړاندې څو راپورونه واوري پاکستان ادعا کړې چې د داعش خراسان څنګه داسې کسان نیولې دي چې د افغانستان په پکتیا کې نظامی روزنه لیدلې ده داعش خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د دوه چاودنو مسؤلیت و معنا ورسته تر دې چې طالبانو کابل نیولې ده د ډلې د ډیرو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیسته که څه هم طالبان وایي چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې ده خو ورسوي حملو ته په کتو داسې ښکاري چې په افغانستان کې دننه د دې ډلې ګواښ لا هم په خپل ځای دی
پاکستانی چارواکي وایي چې د داعش خراسان څنګه دوه تنه چې احتمالا ځان وژونکي بریدونه یې کول نیولې دي په خیبر پښتونخوا کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې پرون وویل دا کسان د استخباراتي اطلاعاتو په اساس پېښور ته نږدې ونیول شول د دې ادارې په بیان کې راغلي دي چې نیول شوي کسان په پکتیا کې د انتحاریانو د روزنې له یوه مرکزه فارغ شوي دي د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستاني چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی د ځان وژونکي برید دوه واسکټونه څو دانې لاسي بمونه او یو تومانچه ترلاسه کړي دي په بیان کې راغلي دي چې دا مشکوک کسان دې ته چمتو شوي وو چې یو شمېر پاکستاني سیاستوال په نقشه کړي له نږدې 2.5 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر وژونکو بریدونو مسؤلیت منلی دی په روسیو کې د ډلې تېره شنبه د کابل په دشتي برچي سیمه کې چې عمدتاً پکې هزاره ژوند کوي لږ تر لږه 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل د سیشن بی پورس بیا دی ټلی د کابل په ختیځ کې د طالبانو په وینا 3 تنه ووشل او 4 تنه یې ټپیان کړل که څه هم طالبانو مخکې ادعا کړې وه چې تر ډیرو یې داعش ډله ځپلې، خو لا هم د دې ډلې تهدید په افغانستان کې شته. د پوځي چارو کتونکي احمد خان اندړ د دغه ګواښ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د داعش د ځپلو لپاره د اسلام آباد د همکاري غوښتنه کړې ده. د دې راپور پر بنسټ اخندزاده دا خبره د جمعیت علماء اسلام د ډلې له مشر مولانا فضل الرحمن سره د کتو پر مهال وکړه. فضل الرحمن افغانستان ته له نږدې وی اونۍ سفر وروسته پرون پاکستان ته ستون شو. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې د داعش د دوو تنو د نیولو خبر ورکوي چې اسلام آباد تور پوری کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې غړي په افغانستان کې شته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهره بلوچ د پنجشنبه پر ورځ یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې پر ضد لاس په کار شي. طالبانو ویلي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد استفاده وکړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي، خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو مشر مایکل مکال د پنجشنبه په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
داسمال چې له پاکستان د افغانانو جبري اخراج روان دی. کونړ ته له پاکستان راغلي افغانان وایي کاروزګار او سرپناه نه لري او له همدې امله له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. دوی لا هم وایي چې په تورخم کې د راتګ پر مهال ورته د مرستو ورکولو کارتونه ورکړل شوي، خو لا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی دا هم کوي چې په پاکستان کې ژوند او کاروزګار خو پاکستاني حکومت ناڅاپي راوویستل او هلته یې په خلکو د پور په ګډون هر څه پاتې شول او تش لاس خپل وطن ته راغله. د ویلو دا چې پاکستان د تیر کال وروستو راهیسې افغانستان ته لږ نیم میلیون ډیر افغانان بیرته راستانه کړي دي چې ډیر شمېر یې له ورته ستونزو سره مخ دي.
کونړ ته له پاکستان راغلي کډوال وای په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې چې په کوزه پښتونخوا او د پاکستان په سند او پنجاب کې کومه خواري کړې وه، ځانونو ته یې ژوند او کاروبار برابر کړی و، هغه ټول په یوه میاشت کې ترې پاکستاني حکومت تالا ترغه کړ او دوی خالی لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. شولتن ولسوالۍ ته دوه تنو راستنو شوو کډوالو محمد داوود او جمیل ازادي راډیو ته وویل:
هلته پاکستان کې موږ چا خپل کاروبارونه او څوک په دوکانونو باندې چا مزدوریانې کولې چا څه کول، موږ خپل ژوند زندگی سره هلته روانه کړې وه. ډېر داسې دي چې چا نه خپل کاروبار یا دوکان یا چا ته پرېښې یا نه پرېښې، څوک نیولی او تاڼه کې پروت، همداسې نور بس را پاڅېدلي وو. هر څه پاتې دي نه څه چې دي، هغه هر څه هلته پاتې دي. موږ سره اولنۍ مرسته شوې ده دغه تورخم کې چې راغلي وو، نور یا کارډونه راکړه وي تاسو سره ولسوالو کې مرسته کېږي. نه کرتې انجینران راغلي وو، زمونږ نومونه سب کلي دي، خو لا تر اوسه پورې نه راغلي چې راسره کومه مرسته نه ده کلي. او د سرپناه ځایونه خو اوس داسې دي چې یو بل سره دېری وو، یا کاکا او یا بل او یا بل او هغو سره وخت تېره وو، د سرپناه ځایونه هم نشته.
د پاکستان حکومت لخوا په زور راوستل شوي افغانان شکایت کوي چې په دې سوړ ژبې کې د سرپناه او کار روزګار نشتوني ژوند نور هم تریخ کړی دی. قاری فضل الله راته وویل دلته له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه داسې کومه مرسته ورسره نه ده شوې چې په برکت یې اوسنۍ ستونزې حل شي.
تر کوم چې کله راوغوښتو موږ ته هغه کارتونه جوړ کړل او بیا د هغې نه وروسته چې کوم کارتونه موږ ته راکړل، پرې موږ ته ویل چې دا به تاسو هلته جلال آباد کې کومې موسسې سره جمع کوي یا به ته څوک زنګ وي. موږ هغه کارتونه ویوړل، جمع کړل، تر اوسه پورې موږ سره نه کومې موسسې مرسته کومک کړی دی او نه باندې چا غم غرض لرلی دی. خو ډېر زیات مشکلات او ډېر تکلیف دی، یخنۍ ده یو طرف ته او بل اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي.
ټول راستانه شوي یا په زوره له پاکستان را بستل شوي افغانان له مرستندوی ادارو غواړي چې باید د پاکستان په ځای د هیواد په دننه کې ورته د کار روزګار او سرپناه برابرولو غم خوري، څو په خپل وطن کې آباد شي او بیا کډو تړلو ته اړ نشي. د سرپرست حکومت مسؤلین هم د دغو راستنو شوو کورنیو ستونزې مني او وایي تر خپل وسه یې حکومت افغان سوداګرو، خیریه ټولنو او یو شمیر مرستندوی ادارو لاسنیوی کړی او کوښښ کوي چې نورې اسانتیاوې هم ورته چمتو کړي. پاکستاني چارواکو د تیر زیږدیز کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې په ښکاره د بې اسنادو افغان کډوالو د اجباري اخراج لړۍ تیزه کړې ده، خو د یاد هیواد امنیتي ادارو ته د ټولو افغان کډوالو ځورولو، نیبولو او ترې د پیسو او مالونو اخستلو بهانه برابره شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې داسې هم پیښ شوي چې پاکستاني پولیسو او د نورو امنیتي ادارو کارکوونکو هغه پښتانه هم نیولي او له ډیورن کرښې راړولي چې اصلي د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي دي. که څه هم چې افغان سرپرست حکومت د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او نړیوالو ټولنو د پاکستان د سرپرست حکومت لخوا په اجباري او کم وخت کې د افغانانو د راویستلو غندنه کړې او له یادو چارواکو یې غوښتي دي چې دغو کډوالو ته دې نور وخت هم ورکړي، خو پاکستان وایي چې په خپله پرېکړه ولاړ دي او دې لړۍ ته به دوام ورکړي. تر اوسه پاکستان له ډیورن کرښې نږدې 1500 افغانان په زور راړولي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د غزنی د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي انټرنیټ نه لري. د دوی له قوله د ټولې ولسوالۍ اوسیدونکي له وی شخصي وای فای ګټه اخلي او نور محلته هیڅ ډول انټرنیټ هیڅ خدمات نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له نورو سیمو هم شکایتونه دا دي چې هلته د انټرنیټ کیفیت ډېر کم او بیې ډېرې پورته دي. په داسې حال کې چې مخابراتي شبکو په ځلونو ژمنه کړې ده چې د انټرنیټي بیو د کموالي تر څنګ به کیفیت ته پام کوي، خو ښکاري چې لا یې په خپله ژمنه عمل نه دی کړی او تر خوا یې اترا اداره چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره ده هم په دې برخه کې هغه ډول چاړینه د ګام نه دی پورته کړی او تر ډېره یې کارونه د ناکامۍ تر کچې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اجرستان ولسوالۍ په مرکز بازار کې د یو سوداګریز مارکیټ په یو دکان کې یو شمیر کسان سره راټول دي. دغه کسان له یو شخصي انټرنیټي وای فای څخه کار اخلي تر څو په نړۍ کې له خورو ورو مسافرو سره خبرې وکړي، خپل تحصیلي اسناد ولیږي او یا ځینې نور کارونه په خلاص کړي. شاوخوا دیرش کلن فعال ځوان سردار ولی هیوادوال هم دلته راغلی چې له دغه انټرنیټي وای فای څخه کار واخلي. دا وای نور نو په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ انټرنیټ نه لري.
دا یو شخصي وای فای ده، یو جبی انټرنیټ په 200 افغانۍ باندې ورکوي. دا کسان د اجرستان ولسوالۍ لرو لرو منطقو څخه مرکز بازار ته راځي، هم دا شخصي وای فای کاروي تر څو له خپل مسافر سره اړیکه ونیسي. نو د اجرستان د خلکو ارزو او تقاضا هم دا د دولت څخه، مخابرات وزارت څخه او په څنګ کې له شخصي شرکتونو څخه چې په اجرستان کې مخابراتي پایې ورته پاله کې.
د شاغلی هیوادوال په باور چې د اجرستان د خلکو اقتصادي وضعیت زیات خراب دی، دوی نسی کولی چې له خپلو مسافرو سره ټلیفوني اړیکې ټینګې کړي. همدا انټرنیټ دی چې دوی ورباندې ورسره غږیږي، خو د انټرنیټ د کمزورتیا له امله یې بیا هم غږ یو تر بل په سختۍ سره رسیږي. دلته ټوجي انټرنیټ کار کوي، دومره سلو دی چې په یو ساعت کې یو غږیز کلیپ ناستول کیږي.
دغه یو وایس تقریبا په یو ساعت کې هم دغه یو وایس میسج می هم تا ته درولېږه. نو دلته د جی انټرنیټ کار کوي خو ډیر کمزورې، ځکه د اجرستان خلک زیات هم دغه شخصي وای فای استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې اوس مهال یوه دولتي او څلور خصوصي مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د غزنی مرکز تر څنګ دا تلس ولسوالیو خلق یې له خدمتونو څخه شکایت کوي. خو په دې کې داسې ولسوالۍ هم سته چې هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نه لري چې یوه یې هم اجرستان ده. دا دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د انټرنیټ له نشتوالي شکایت کوي، خو وایي هره ورځ یې په شخصي او کمزوري انټرنیټ باندې ډیری پیسې مصرفیږي او سم کار هم نه کوي. دا چې په اجرستان ولسوالۍ کې له یو شخصي وای فای څخه پرته نور هیڅ ډول انټرنیټي خدمتونه نسته، نو ولسونه یې په دې برخه کې د طالبانو حکومت او مخابراتي شبکو څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. په غزنی کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین هم په دې برخه کې د خلکو ستونزې مني او وایي د مخابراتي شبکو د غوره خدماتو په اړوند یې هڅې پیل کړې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي عبدالولي طیب احمد په وار وار ازادۍ راډیو ته ویلي چې دوی د مخابراتي شبکو د انټرنیټي کیفیت او هم د مکالماتي خدمتونو په برخه کې په بهتری ټینګار کوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې لا هم کیسه پر خپل ځای پاته ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
په منځني ختیځ کې د نښتو او جنجال په دوام، په یمن کې د حوثیانو پر ضد د امریکایي او برټانیي ځواکونو تر عملیاتو وروسته حوثی اغیانو د جمعې په ورځ د ځوابي برید خبرداری ورکړی. بلخوا ریاض او قاهره اندېښنه ښکاره کړې چې جګړه پراخه نشي. واشنگتن بیا وایي هالند، آسترالیا، کاناډا او بحرین د دې عملیاتو ملاتړ کړی. تفصیل په دې راپور کې.
سپین مانی وایي واشنگتن دا نیت نه لري چې په یمن کې جګړه وکړي، خو که چیرته حوثی اغیانو په سره سمندرګي کې بریدونو ته دوام ورکوه په نورو اقداماتو به لاس پورې کړي. د سپین مانی د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون وویل چې هیواد په یمن کې هیڅ راز جګړې ته لیواله نه دی او ولسمشر بایدن هڅه کوي چې د دې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. بل لور ته حوثیانو خبرداری ورکړ. د دوی د پوځ ویان یحیا سری پرون وویل چې د امریکا او برېټانیا برید به بې ځوابه پاتې نشي. د یمن په سنا کې پرون په زرګونو یمنیانو هم د امریکا او برېټانیا پر ضد شعارونه ورکړل. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا وړ مشپر د یمن په بیلابیلو سیمو کې په شپاړس ځایونو بمباري وکړه. حوثیان بیا وایي چې درې اویا حملې شوي دي چې پکې لږ تر لږه پنځه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نومبر له میاشتې را په دېخوا حوثي یاغیان په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ په نقشه کوي او وایي چې دوی به په دې ډول له اسرائیل څخه د غزې د جګړې غچ اخلي، خو تر دې دمه حوثیانو بیا بیا هغه کښتۍ په نقشه کړې دي چې د نورو هیوادونو بیرغونه پرې رپیشي. واشنگتن دا شک څرګندوي چې له حوثیانو سره په دې بریدونو کې ایرانیان استخباراتي اطلاعات شریکوي او دې یاغیانو ته وسلې چمتو کوي. د یمن گاونډی سعودي عربستان چې له 2015 کال راهیسې پر حوثیانو د هوایي بمباریو د کمپاین مشي کوله، اوس د زغم او د تاوتریخوالي د نه پراخېدو غوښتنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې ریاض چې له ایران سره اوس اړیکې ښه سوي دي، نه غواړي چې دا روابط خراب شي او په ورته وخت کې نه غواړي چې په یمن کې د حوثیانو او په طبیل کې د یمن د حکومت ترمنځ اور بند مات شي. مصر هم چې له سعودي عربستان سره ډېر ښه روابط لري دې بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او پرون د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې هیواد دې ته اندېښمن دی چې په سره سمندرګي کې له دې بریدونو سره جګړه پراخه نه شي. د امریکا د هوایي ځواکونو د قماندې مرکز ویلی دی چې دوی په یمن کې د دې بریدونو پر مهال د حوثیانو د قماندې او کنټرول پر مرکز د دوی د وسلو په زیرمتونونو او د هوایي مدافع پر سیستم تمرکز وکړ. بریتانیا وویل چې د دوی ځواکونو د بنی په سیمه کې هغه ځای وویشت چې حوثیان ترې ډرون الوتکې الوسوي. همدارسې د عباس په سیمه کې هغه ځای وویشت چې له هغه هم بې پیلوټه الوتکې پورته کیشي او کروز توغندې توغول کیشي. تر دې بریدونو وروسته د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې 4% لوړې شوې.
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري او زموږ خبرونې تعقیبوي. اوس هم لږمنې سره سم د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې یو په بل پسې خپرېږي. لومړی نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه ده او پسې بیا درسي ساعت پروګرامونه خپرېږي. خاورا سوداري
نیمه نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
رور پلار ایسو دور سر برسته ده که ایبا افغانستان که متاسفانه چی نه ده اخپلا بلکه نور جونه نور خزه چی کار که وی ابده مشکلات دیر سیاته لری
دیوی میرمنی غاق مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که یوش میر ناری نال خپلو میرمنو سر دیاغو پا کار که مرستنه که بی وز چی افغان میرمنی لکورس خب بهر کار نش کولی ده کورنه ناری ناو تا چه کول پا کار دی ترسو دیغو لاسی سنایه و تا بازار پیدا شی
که هغه د نور په چیره کې وی که هغه د خور په چیره کې وی یا د میرمنه په چیره کې وی نارینه ته لازمه ده چې دا وسو میرمنو لاس نیوي کی او د دې زمينه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکې تر څو خپل استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړ کړي
پوغو کورنۍ او کې جنارینه نشته یا هم نه غواړي چې خزو ته لکور بهر کارونو کې وګ ورکړي په خپل میرمنې د ځان لپاره څه کولای شي
پی جان من باز کردم خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کردیم
نن عمده موضوع چیرو ملتی هم وکړي درمان اردن کو د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته غ میرمنې هم اوزګارې او په کور کې نول شوې چې لوستې وي او له کور څخه بهر داندې درلودلې له دوی څخه یو شمېر وایي چې په کور کې لاسي صنایع جوړوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشي ورته پیدا کولی د کورنۍ نارینه هم په دې برخه کې مرسته نه وسره کوي ځینې دا میرمنې دې ته اړې شوې چې د خپلو ګنډل شویو شیانو لپاره آنلاین پانه جوړ کړي او په دې ډول خپل کارو پر مخبوزی په کابل کې د یوې دولتي ادارې په خانه کارکون کې چې وصله دند څخه ګوښه شوی او خپل نوم نه یادوي وایي چې وست آنلاین پانی لاره خپل لاسي صنایع وته بازار پیدا کوي
پیجان من باز کردم خدا را شکر بر شروع سر خوب و بسیار قوی شروع کردیم
آنلاین پانه مخلص کرد شکر دختای لپایلم میخه قوی شروع کرد لحق وقت تا چه ده طالبان حکومت پا کورکین اولوزه پا دی فکر که وم چه دا سه کار پیل کردم چه خپلا دزن نی سواسم شخصی کاروبار میوی هم با پیسی گتم او هم با مصروفیم دی هدف تا ده رسیدولو لپاره میو وغختل چه پلال جوشی ویشایان پا خپلا آنلاین پانه که نداری تا کیگدم ترسوی پا افغانستان و بهر که خلق وگوری او ویخلی نقشی شوی منظری می صفا که دی تابلوگانی دی ده خز و پلال جوشی وی افغانی کلی دسکولونه زیورات د نارینه و لپاره خامکی خنونه او داسې نور اصیل افغانی توکی چې کلونه کلونه تاریخ لري زموږ په آنلاین پاڼه کې نندارې ته وړاندې شوي دي که څه هم لږ وخت کېږي چې دا کار مو پیل کړی دی خو له ګټې څخه یې خوښه یم خواري مو بې ځایه نه لګي
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي چې دا لاسي صنایع څه ډول جوړوي او هغه میرمنې چې یو مهارت یې زده دی خو نه یې کاروي له خپلو تجربو څخه څه ورته وایي
خیاط دارم سفارشات هم خیاط آماده می سازم رهبریت و اینا هنش تمامش در دست خودم هست فقط
خیاط دارم کلا چه فرمایش اخلم هغه ای جوړوي بل نوری خزی هم خپل گندل شوی شایان نوری او موگی پا خپل آنلاین پانه که ده خرچلاو لپاره ورتک دو زما په نظر هر میرمن چه پا هر برخه که مارد لری باید وی کاروی پا کور که لبی کار ناستی سخت سنه جوریگی اقتصادی ستونزی و روانی تکلیفون و رس پا ورز زیادیگی نخبه داوی چه که پا پایل که ستونزی هم می باید حتمن دیا و کار زمین زن تا برابر کری ما چه آنلاین پانه جوره کرده نمی دیری پیسی دلو دی او نه هم ده چه عمله تر پا کم لگفت و یوازی زن می دوم را لسی سنایی را طول کرده چه ده کار پیل ور باندی وشی اوز داده ایم چه کار بمی دیر جر دیره گته و کری ده افغانستان پوسنی و شرایطو که رفزو لپاره کار کول سخت شوی دیره خبری باوری خندونه بل مخی لیری کوی بیا وقت پل هدف ترسیگی
یا یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په حکومت سربیره د خپل کور له نارینه وو څخه شکایت کوي، وایي چې په کارونو کې خو اسې هم مرسته نه ورسره کوي، له دې سره سره د دوی په وړاندې خنډ هم جوړوي. په دې هکله مو له محصلې او آرایشګرې مریم سره مرکه کړې. هغه په پیل کې په ټوله کې د افغان ښځو په ستونزو غږېږي.
کله چې طالبان راغلي دي، یعنې شرایط دومره ښه نه دي. زیاتره میرمنې چې کار کول زبې کار دي، په کور کې مصروفیت نه لري، اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي. یعنې زیاتره هغه کسان وو چې سواد درلودل، یعنې کار کوله، نه تنها سخت میگی بلکه اغوی اقتصادی مشکلات هم خندی لري. متاسفانه چې دولت اغوی ته هیڅ پام نه کوي، حتی نه وایي چې دوی په کور کې آیا څه لري څه نه لري. هغو ښځو چې میړه یې نه درلودله، یتیمانې وو، اغوی اوس زیاتره ګدګري ته مجبور شوي دي. په افغانستان کې زیاتره ښځې، حتی زیاتره کسان خپل د کور وسایل خرڅ کړي ده. یعنې اقتصادي مشکلات بې حد و بې اندازه زیات شوي ده. خو دولت سورته د کار زمینه نه برابروي. تحصیل خوب بندې در امنستانی پوری، د امنستانی کلوي، کله چې د ښځې له منځ نه لاړ شي، د امنستانی به هم شاید له منځ نه لاړ شي. خو اوس په دې اړه هیڅوک فکر نه کوي چې ښځو څه مشکل لري. ټول به دا جهانیان سازمان ملل ټول وایي چې باید خلاصي. دوی کومه اساسي فکر ورته نه کوي، یوازې وایي باید عملي وکړي او محدودیتونه نه وضع کوي. لفظي گفتار دي، یعنی عملي نه دي. یعنی هیڅوک د افغان ښځو په کیسه کې نه دي چې دوی څه کوي، څه غواړي، خواسته یې څه ده. زیاتره ځوانان دي. ما خپل نظر چې ده، دا ځواني چې ده یو څه ده چې بیا نه راځي. زیاتره زموږ ځوانان چې اوس بخصوص نجونې چې اوس د تحصیل وخت ده، د کار وخت ده، اوس بیکاره دي. یعنی دوی به کله چې زاړه شي به دوی کار ته پرېږدي. یعنی کله چې ځواني لاړ شي، یعنی هغه توان چې اوس لري هغه په هغه وخت کې نه وي. یعنی کوم څه چې موږ اوس غواړو چې موږ ته په هغه وخت کې راکول شي، هغه به خوند نه کوي. هر څه په خپل وخت خوند کوي زما په نظر. یعنی دوی ته باید، ټول جهان باید دوی ته متوجه شي، د افغان ښځو او میرمنو نه د اقتصادي مشکلاتو، د تحصیل د مشکلات هم باید وګوري. د افغان ښځو میرمنو چې اوس په کور کې دي، هغوی څه کوي؟ حتی یو څوک نه وایي چې دا میرمنې چې کار کول، همدا څوک چې خپل اقتصاد د کورنۍ اقتصاد د خپل هیواد اقتصاد جوړول، اوس دوی په کور کې څه کوي؟ هیڅوک دې ته فکر نه کوي.
بله، له ځانه راته وایه خپله د ژوند څومره تغییر وکړ، څومره مشکلاتو سره مخ یې؟
خپله مشکلات ډېر دي، نه تنها اقتصادي مشکلات لرم، بلکې زما خپل پوهنتون وو چې بر شوی دی. یعنی زه کله چې دا فکر کوم چې دا کله خلاصیږي، دا کله بیرته جوړیږي، د دې تر څنګ چې ما خپل مکتب وویل، ما کار هم کوله، نو ماته ډېر ښه وو. اوس مشکل شوی دی ژوند راته. زه چې فکر کوم چې دا خو زما خپل ځواني وخت ده، دا زما دغه وخت دی چې زه باید تحصیل وکړم، دغه وخت دی چې زه باید کار وکړم، خپل ځان ته یو ښه ژوند، خپل عایده ته یو ښه ژوند جوړ کړم. بس هیڅ کومه زمینه ماته کومه داسې خاص زمینه برابره نه ده چې زه د خپل راتلونکي ژوند فکر ورته وکړم. داسې و چې ناهیله شوي یو.
که په دې باندې خبرې وکړو چې وضعیت خو د تاسو په وینا او د نورو میرمنو په خبره، میرمنې په کاري ساحه کې، په تحصیلي ساحه کې له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي، دوی له هر څه نه محرومې دي. په همدغسې وضعیت کې یو شمېر میرمنو آنلاین کارونه پیل کړي دي، چې له هغې جملې څخه یوه تاسو هم یاستئ چې په ګډه له نورو میرمنو سره آنلاین کارونه پیل کړي دي. مثلا پیچ لرئ خپلو هغه ته دغه لاسي صنایعو ته، په دې هکله معلومات راکوي چې دغه یو صفحه درلودل، یو پیچ درلودل، دا څومره ګټه کوي چې هغه لاسي صنایع نندارې ته وړاندې سي، چې خلک د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وګوري او راسي وایخلي.
متاسفانه چې آنلاین پیچ ویلې دومره ډېره فایده نه لري. که موږ وګورو، اوله آنلاین پیچ جوړ کوي، هلته باید فالوورا دې ډېر شي. کومه پیچ چې موږ آنلاین جوړوو، هغې خلکو ته دي. یعنی خلک باید پیسې ولري، د خلک باید اقتصاد جوړوي چې یو څه واخلي. متاسفانه چې دومره ښته ده، داسې اقتصادي مشکلات زموږ نه حلوي. صنایع دستي ډېره زیاته او ډېره خاص خاص کارو جوړ کړی وو، خو بدبخته ده چې هغه زحمت چې هغه ښځې هغه جوړې چې ایستلی وو هغه ورته برابر نه شو. یوازې کتلې باید هر څه واخلي، او متاسفانه په افغانستان کې دومره اقتصادي مشکلات ډېر شوي دي چې خلک یوازې راځي ګوري، یعنی دومره خاصه فایده یې څوک نه درلودل په دغه نمایشگاه کې. متاسفانه آنلاین پیچ هم ښه دي، بیل بیلو ځایونو ته خلک ګوري، نورو هیوادونه څوک چې په خارج کې دي، څوک چې همدلته هیواد کې دي. زیاتره زموږ داخلي مشتریان خو دومره دي نه ده، خو خارجي ده، ځکه چې زموږ صادرات واردات نشته په خارج کې، نو موږ ورته نشو برابرولی.
بله، که څه هم تاسو ویلي چې ډېره زیاته فایده نه لري آنلاین پیج، خو له هیڅ نه یې تاسو په نظر آیا ښه نه ده؟ له دې نه چې یوه مېرمنې سایډ ونلري، اوس اکثره زموږ او تاسې لوستې مېرمنې بیکاره سوي دي، څه نظر لرئ؟ له دې چې په کور کې ناستې هیڅ کار ونه کړه، همدغه د آنلاین له طریقه که دوی خپل لاسي صنایع خرڅ کا، یو څه ناڅه به کورنۍ ته اقتصادي مرسته نه وي؟
زما په نظر که دولت یو ښه زمینه ښځو ته برابر کړي، همدا صنایع دستي ته، ډېره به فایده وکړي. هم نه تنها څوک چې خرڅ کوي، حتی اقتصادي مشکلات ته به ښه کوي، او هېواد ته ښه ده چې دا صنایع دستي دا کارونه چې کوي، ډېره ښکلي ښکلي کارونه دي چې ښځو کولی شي. افغاني کالي دي، بېلابېله کالیاری دی، ازبکی، تاجیکی کالی، بوردوزی، خوابک، همدا کارونه دی.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنو ته څه کول پکار دي چې هم ځان مصروف وساتي او هم یو څه وګټلی سي؟
ولاره چې دا همدا خیاطي او صنایع دستي کارونه دي چې ورته پاتې دي د اوسنۍ شرایط کې. بس دا زما په نظر ښه دي، باید کار وکړي څوک چې په کور کې دي، هغه څوک چې زده دي باید کارخانې جوړ کړي، باید یو فابریکه، یو داسې که فابریکه موږ یو څو ښځې چې په نورو هېوادونو چې دي پیسه دارې دي، تجاري دي، هغوی باید د ښځو چې افغانستان کې دي دوی ته یو ښه زمینه ورته برابر کړي، که هغوی دلته یو د کاري زمینه برابر کړي، یو لس کسان شل کسان ښځو کار وکړي، ډېره ښه ده ښځو ته. حتی کولی شي چې که نورو ته یې خرڅ نه کړي، خپل ذات ته خو یو څه جوړولی شي. زما په نظر ښه ده دا صنایع دستي او خوابک او بوردوزی او دا شیان او خیاطي تر څنګه، ډېر ښه ده چې کار زمینه کاري ورته مساعد شي زما په نظر.
بله، له ځانه راته ووایه اوس تاسو په کور کې څه پلان لرئ چې وضعیت کم داسې دوام وکاندي، ځان ته به څه ډول له دې زیاته د کار زمینه برابروئ؟
زما خپله خیاطي زده ده، ارشګري زده ده، خو متاسفانه چې زه ارشګري کولی نه شم. زما خپل نظر دا ده چې زه به ځان ته زه به یوه ښه زمینه برابر کړم، بس خپل ځان ته، بلکې نورو ته چې زه یو داسې کار وکړم چې نورو ښځه ما سره کار وکړي، خاباک یو څوک بوره بافي وکړي، یو څوک افغاني کالي وګرځي، تاجکي کالي، ازبکي، ابدا شاید چې ټول زده وي. زما خپله هم زده ده، زه خپله په کور کې ابدا کارونه کوم چې خرڅې کوم.
بله، په دغسې یو وضعیت کې د کورنۍ د نارینه و مرسته له مېرمنو سره څومره مهمه ده چې کله دوی په کور کې لاسي شیان جوړوي هغه دوی په بازاریابۍ کې ورسره مرسته وکړي؟
بدبختانه چې دا داسې نه ده په افغانستان کې، که کومه مېرمنې کار کوي هېڅکله دا د خپل پلار، دا د خپل ورور، هېڅوک ورته تشویق نه کوي. زما خپله اوله چې وم چې ما ویل چې داسې کوم داسې کوم، نو ما ته هر څوک ویله چې اوس خو مکتب بد دي، پوهنتون بد دي، کارونه بد دي، تاسو څه فایده چې ځان ته یو څه برابر کوي؟ په دا وخت کې داسې شوي ده چې ټول وایي، حتی مېرمنې وایي چې څوک چې بیکاره دي په کور کې، دا نجونې یوه لار ورته دي چې واده وکړي. نو زیاتره څوک چې دبدا کارونه کوي ورته وایي دا فایده نه لري، دا ښه نه ده. که خپل ذات دی خپل څه یو برابر کړي کولی شي، که نه ورور مور پلار هېڅوک ورسره مرسته نه کوي په افغانستان کې متاسفانه. بلکې نورې نجونې نور ښځو چې کار کوي کوي ابدا مشکلات ډیر زیات لري تا ورور ورته وای چې دا کار به کوم فائدہ نه لري تاسو دې سب نه دا تاسو بي ځای هڅه کوي ته خبرې دي چې ما خپل اوریدلې دي او ما خپل سترګو لیدلې چې ډور ته وایل کیږي
bale مشوره مو دا رقم نارینه او ته څه ده په ځای دي چې نورم دي میرمنو زلونه مات کړي دوی سره مرسته وکړي تاسو مشوره به داس نارینه او ته څه وي
اول زبا یو خپل خبره ده چې افغان نارینه چې دي اصلا همیشه د غیرت خبره کوي زما په نظر غیرت دا نه ده غیرت هغه وخت کاره کېده چې دغه نارینه د خپل ښځو خوندو حمایت یې کوله هغه ورځ باید دوی خپل غیرت خلکو ته ښکاره کول چې کله چې مکتبونه بند شو کله چې بدنونه بند شو دوی باید ټول ښځو سره هغه ښځه چې تظاهرات کول هغوی سره یو ځای شوي و ټول باید جګېده او وایي چې ولې زموږ خوندې مکتب ته تللی نه شي ولې زموږ خوندې پدتون نه شي ویلی ولې زموږ خوندې ولې کار نه شي کول هغه غیرت ده زما په نظر افغانانو نارینه او تل وایي چې موږ غیرت لرو زما په نظر دا غیرت نه ده غیرت دا و چې د خپل ښځو خوندو حمایت یې کول دا خو غیرت زما په نظر نه ده چې خور دی بیربره دی مور دی په کور کې بیکار وي اقتصادي مشکلات ولري ذهني مشکلات ولري استرس ولري فکر وی چې زما یې داسې کېږي دوی وایي چې ښځو باید کور کې کېدي ښځو باید کار ولکي ښځه باید په کور کې وي دا وایي د دې پر ځای چې دوی تشویق کې مواد خام ورته راوړي بازاریابي ورته وکړي دوی وایي چې تاسو په کور کې کېدي دا غیرت مو دا ده چې تاسو په کور کې کېدي د کور کار وکړي دا غیرت نه ده
میرمنو ته به د یو ډاټ په څېر د تاسو نظر څه وي
خدای لوی دی مهربان ذات دی یوازې امید خپل لوی خدای ته ده چې خدای موږ سره مرسته وکړي دا به ښه کېږي که نه موږ داسې خاص امید نه لرو د دې حکومت نه یا د جهادیانو نه هېڅ امید نه لرو هغوی فقط یوازې وایي عمل نه کوي څوک چې عمل کوي هېڅ امید ورته نه وي ښځو ته کاري زمینه بسید کې ښځو ته تحصیلي زمینه بسید کې هغه وخت زما په نظر ښه وي
د پغمان اوسیدونکو همت بیا وایي چې ټول نارینه داسې نه دي چې دوی د مېرمنو سره د هغو په کارونو کې مرسته ونه کړي یا د هم خنډونه ورته جوړ کړي خو په خبره یې له بده مرغه یو شمېر بیا د کور شاقه کارونه ښځو ته پرېږدي خو د زده کړې او رسمي کار مخه یې نیسي
خپلې ښځې ته وایو چې لاړه سه له باغه واښه راوړه غوا باغ ته بوزه وزې تر باغه پورې بوزه بیرون په خزل او خسو پسې وزه خو چې کله هغه وایي چې زه حجاب کوم هغه عزت و آبرو مراتوم هر څه ساتم د تا سر لوړ ساتم خو زه به لاړه سم دغلته به په دې شفخانه کې نرس هستم ډاکتره بسم تعلیم را باندې وکه بیا دغه مونږ ته آر یا ننګ معلومیږي به مونږ ورته وایي چې نه دا کار به نه کوي ځکه چې بیا به مې زه یې تره زمنو ته څنګه ګورم زه به مې کلیوالو ته څنګه ګورم بیا خدا نو د ما په سپینه لمن تور داغ ده دا بدبختي په دې ټولنه کې خصوصا د پښتنو په ټولنه کې ډېره زیاته ده یعنی فیصدي یې که ووایم فکر وکړه 15% حتی 30% په همدې فکر باندې دي یو تیاره ټولنه کې یاست بدبختی دا ده چې مونږ ټولنه کې اکثریت نارینه اسلامي قوانین رو نه مکمل خبر نه دي دوی له دین نه صرف قیودات دوی ته رسیدلی له دین نه صرف دوی ته دا شی رسیدلی چې هر څه بند در حالی که چې اسلام ډیر وسیع پراخ روشن دین ده کنین چه گرو دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاه واده وکرد تجاره نواره دی بی ختیجه خود تجاره وکرد ده غصید خزینه وطلی جهاد نپاره بای مسلمانان و مجایدین و تا بای اوبو شیان نجوره ول خود جوره ولی ورد خیال تا ولی ورد اجازه آوه
لوقوقی ارخه د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې لکه د سره د کور د ننه او بهر کارونو کې مرسته وکړي هغه تشویق کړي او د کار په پرمختګ کې ملاتړ وکړي په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق استاد عبدالعظیم صافی له نور خبرو سره
مرمن دوی خلاقیت لري دوی خپل هغه قوی لري په خپل وجود کې لکه څنګه چې نارینه لري لکه څنګه چې نارینه ارزښتونه لري دغه څه مرمن هم لري داغسی میرمن هم کولی شي چې د هغو خارق العاده ارزښتونو استفاده سره چې الله پاک ورکړي دي د هغې نه په ګټه اخیستو سره دوی کولی شي چې ډېر ښه کارونه ترسره کړي. تاسو لاسي صنایعو ته یادونه وکړه، دغه صنایع او دغه لاسي کارونه دا د اوس خبره نه ده، دا د سوونو کلونو نه مخکې دا میرمنې دا کارونه کول میرمنو، او د دې لارې نه خپل خلاقیت خود خپل استعداد خود خپل استعداد نه استفاده کوله. او خوشبختانه په افغانستان کې لاسي صنایعو ته ډېر ارزښت ورکول شوی ده او لا هم دغه صنایعو ته کار کېږي. خوشبختانه نارینهو ته لازمه ده چې هغه میرمنې چې دغسې خلاقیت لري او دغسې استعداد لري، که هغه د لور په څېره کې وي، که هغه د خور په څېره کې وي یا د میرمنو په څېره کې وي، نارینه ته لازمه ده چې د دغسو میرمنو لاسنیوی وکړي او دوی ته د دې زمینه مسایله کې دوی ته د دې وخت ورکړي تر څو خپل له استعداد نه استفاده وکړي او دغه لاسي صنایع جوړې کړي، دغه لاسي صنایعو ته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته که میرمنه باندې نه شي تللی نارینه یې مکلف ده چې هغه ورته بازار موندنه وکړي، دغه لاسي صنایعو ته او تجارت یې وکړي، وخت ورکړي ورته تر څو د دغه لاسي صنایعو نه استفاده وشي او بالاخره دغه لاسي صنایع او لاسي تولیدات چې په خپل لاس باندې جوړېږي دا په بازار کې عرضه شي او بالاخره په نړیواله کچه باندې ورته بازار موندنه وشي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420211416401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د ووم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیره هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 214,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد پاتیا درجو کی پرتا ده. پر اخوالی یه سلور سلویشت اشاری دو میلیون کلومتر مربع دی. دا اسیا لوی وچی په شمال کی کنگل شوی شمالی سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیس خواته ارام سمندر پرته دی. لویدیز خواته د اسیا او اروپا د لوی وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسفورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیز خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال اسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیز خواته د بیرنګ ابنا اسیا امریکې له لوی وچې څخه جلا کوي. د اسیا او اروپا لوی وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د اسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د اسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د اسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک اسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي اثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو تر څنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړې توګه غربي هیوادونو ته صادرېږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلوی وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه و هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي، یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلات په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خټه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په دریو کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړي نړیوال جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دي په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکې لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لوی وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.